افغانستان کې د سحر 8 بجې سوې دغه خبرونه ته هم شراغلاست. السلام علیکم. د یو ساعت خبرونه ده چې 219 پروګرامونه پکې خبريږي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت نن د دوشنبه ورځ ده. د تلیا میزان ولسم د اکتوبر میاشتې نه هم ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي چې د هرات له زلزله ځپلو سره خپلې مرستې پیل کړې دي. خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وی په هرات کې د شنبې ورځې په زلزله کې څه باندې 11,000 کسان اغیزمن شوي. دغه ادارې تیره شپه په یو اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې لږ تر لږه د 11 کلیو ټول کورونه ویجاړ شوي دي. اوچا د مړو شمیر زر تنه یاد کړی. خو د طالبانو چارواکي بیا د مړو شمیر څه کم 2500 شي. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان وایي له څو نورو مرستندویو سازمانونو سره په ګډه د هرات زلزله ځپلو ته بیړني روغتیایي خدمات دوام لري. د دغه سازمان افغانستان څنګه یکشنبه ناوخته په یو بیان کې ویلي چې دوی تر دې دمه د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې 45 ګرځنده روغتیایي ټیمونه معذب کړي چې عاجل مرستې ورسوي. بیان کې زیاته سوې چې تر دې دمه د هرات په مرکزي روغتون کې لږ تر لږه د 1500 ټپیانو درملنه سوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان په لویدیځ کې د سوې زلزلې اغیزې په دقت سره څاري. انتوني بلینکن تیره شپه په ایکس شبکه کې لیکلي د امریکا بشرپال همکاران د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره په عاجلو مرستو سره اقدام کوي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام دایمي استازولۍ په ویلامه کې ویلي چې اړوندې نړیوالې ادارې د شنبې ورځې د زلزلې د زیانونو په ارزونه بوختې او تر دې غمیزې وروسته عاجل لومړیتوب زلزله ځپلو ته د فوري مرستو ویش دی. دغې استازولۍ د نړۍ له هیوادونو مرستندویو بنسټونو او سازمانونو غوښتنه کړې چې د هرات د اوسیدونکو چې مرستو ته سخته اړتیا لري فوري ملاتړ زیات کړي. د افغانستان د فټسال ملي لوبډلې سعودي عربستان ته 3-2 ماتې ورکړه. د آسیا د فټبال کنفدراسیون د معلوماتو له مخې د افغانستان د فټسال ملي لوبډلې د 2024 د کال د آسیا د فټسال اتلولیو سیالیو په غوروي پړاو کې د عربستان په وړاندې د بریا ترلاسه کړه. د لوبه د یکشنبه په شپه د سعودي عربستان په دمام ښار کې وسوه او افغان ټیم داسې حال کې کوربه ته ماتې ورکړه چې د سعودي عربستان حکومت افغان لوبغاړو ته له لوبې یوازې یوه ورځ مخکې ویزه ورکړه. په پام کې ده چې نن شپه د کابل پر وخت 8:30 بجې د افغانستان د فټسال ملي لوبډله خپله دویمه لوبه د آسیا د 15 لوبډلې انډونیزیا سره وکړي. که افغانستان د لوبه وګټي نو د راتلونکي کال د آسیا فټسال جام ته به لاره پیدا کړي. په اسرائیل او غزه کې د وژل شوو کسانو شمیر د یکشنبې تر ناوخته له 1300 اوښتی دی. خبری اژانسونو له هغې ډلې اسوشیټډ پریس اژانس راپور ورکړی چې لږ تر لږه 400 کسان په غزې تړانګه کې د اسرائیل د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې وژل شوي. دغه راز په اسرائیل کې د وژل شوو کسانو شمیر تر پرونه وخته له 200 اوښتی دی. زرګونه کسان دواړو خواو ته ټپیان شوي هم دي. پرون د دویمې ورځې په مخه پر غزې تړانګه د اسرائیلو بمباري روانې وې. اخوا د امریکا متحده ایالاتونو له اسرائیلي ځواکونو سره د مهماتو او تجهیزاتو د مرستې تر څنګ ویلي چې خپلې جنګي بیړۍ سیمې ته استوي. د ترکیې دفاع وزارت وایي پوځ یې د سوریې په شمال کې پرون هوایي حملې کړې او د کورد افراطي وسلوالو شپږ اهداف ویجاړ کړي دي. دغه وزارت ویلي چې په دې حملو کې ګڼ وسلوال هلاک شوي هم دي. د ترکیې پوځ وایي په دغو اهدافو کې د تیلو هغه تاسیسات هم شامل دي چې د کردانو افراطي وسلوالو ورڅخه ګټه اخیسته. د دې تر څنګ داسې پناه ځایونه او زیرمې ویشتل شوي چې ګمان کېږي دغه وسلوال پکې وو. د ترکیې دفاع وزارت نه دی ویلي چې دغه عملیات د سوریې د شمال په کومه ساحه کې سوي دي. د ارمنستان روغتیا وزارت پرون ویلي هغه 15 تنکي ځوانان چې د سپتمبر پر 9 د لانجمن سیمې ناګورنو قرباغ د تیلو په یوه زیرمه کې د چاودنې له کبله ټپیان سوي وو د درمننې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو او بلجیم ته ولېږدول سول. دغه وزارت وایي چې تر دې مخکې لږ تر لږه 12 نور کسان د درملنې لپاره فرانسې، بلغاریا او ایټالیا ته لېږدول شوي وو. په ناګورنو قرباغ کې د بیلتون پالو چارواکي وایي چې په هغه چاودنه کې لږ تر لږه 18 کسان مړه او 290 نور ټپیان شوي وو. د چین په هانګژو ښار کې د آسیایي جام 19 پړاو پرون یکشنبه په شاندارو مراسمو سره پای ته ورسېد. د سیالیو تنظیمونکو د یو له غوره جامونو څخه بللی دی. په دغه سیالیو کې د افغانستان شاوخوا اتیا لوبغاړو برخه اخیستې وه. د چین صدر اعظم لی کچیانګ په دغو مراسمو کې له نندارچیانو او ورزشکارانو څخه ډک حضور درلود. د 15 هیوادونو څه د پاسه 12,500 لوبغاړو په 40 سپورتي لوبو کې ګډون وکړ. کوربه چین د میډالونو په ګټلو په ټوله آسیا کې لومړی مقام وګاټه. په دې کې یوازې 200 د سرو زرو میډالونه شامل دي. جاپان دویم او جنوبي کوریا دریم مقام ګټلی دی. افغانستان د کرکټ په لوبه کې د سپینو زرو میډال ګټل او د برنزو 4 میډالونه یې په تکواندو او وشو کې وګټل. په دې ترتیب افغانستان د 15 آسیایي هیوادونو په ډله کې 1/3 ځای خپل کړ. پاکستان 1/3 راغلی دی. ورځو د راپورونو برخې ته. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان بیلابیلو مرستندویو ادارو ویلي چې د هرات له زلزله ځپلو سره یې خپلې مرستې پیل کړې دي. له دې ډلې د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان څانګې ازادي راډیو ته ویلي چې 10,000 کسانو ته د خوراکي توکو او نغدو پیسو مرستې رسوي. په هرات کې مرګونې زلزلې زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا هم په دې باب تفصیل له صفي الله ستنګزینه.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFPY مرستندویان یې په هرات کې زلزله ځپلو سیمو ته ورغلي او عملاً یې د خوراکي توکو د بستو ویش پیل کړی دی. د دې ادارې د افغانستان څانګې ویاند وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې د یکشنبې په ورځ سلګونو کسانو ته خوراکي توکي په تیره بیا بسکیټ ویشلي.
زموږ ټیمونه په ساحه کې دي، زیانمن شوو خلکو کورنیو ارزونه د هغوی تشخیص جریان لري. موږ د 10,000 کسانو لپاره د خوراکي توکو بستې چمتو لرو او دغه اس په پام کې دا چې 13,000 کسانو پورې موږ کولای شو د اتحاد بشری مرستې البته د خوراکي توکو او نغد پیسو د لپاره چې خوراکي توکي پرې راوونیسي زیانمن شوو کسانو ته وویشو.
په هرات کې زلزلو لساو کلی ورانه او زرګونو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. لسیمې په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې مرستندویان او د سیمې خلک د خاور لاندې د پاتې جسدونو او احتمالي ایثارو خلکو د رایستلو لپاره هڅې کوي.
سلام، فقط کار وکړئ، یو ګیره بغیر مو یو ګیره خطا دي.
د زلزلې یو زیانمن میرویس خان له خپل وران شوي کور سره ولاړ دی او د زلزلې له امله پرامینځته شوي مرګ ژوبلې او زیانونو اندېښنه ښیي. هغه له اسوشیټډ پریس سره په خبرو کې وویل:
زلزله اتفاق وحشتناک بود.
زلزله ډېره یو خطرناکه پیښه وه. زموږ څو کلیو کې وشوه، ډېر شهیدان مو ورکړل او ګڼ کسان مو ټپیان دي. هر کور کې 2-3 کسان شهیدان شوي. د طالبانو حکومت د یکشنبې په ورځ ویلي له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو ګډ کمیسیون جوړ کړی دی. دغه کمیسیون له لارې د طالبانو حکومت له زلزله ځپلو سره د 100 میلیونو افغانیو نغدي مرستو د ویش ژمنه هم کړې ده. د طالبانو حکومت ویلي پیښو ته د رسیدو وزارت، دفاع وزارت او ګڼې نورې ادارې موظفي کړي چې له زیانمنو سره د مرستو لپاره خپل کارونه فوراً پیل کړي. له زیانمنو سره د مرستو لپاره بېلابېلو ملي او نړیوالو ادارو او شخصیتونو د مرستو ژمنې کړي دي. له دې ډلې د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو راشد خان، محمد نبی، حشمت الله شهیدي او ځینو نورو د مرستې اعلان کړی دی. تر څنګ یې په آنلاین توګه هم د مرستو د راټولولو ځینې کمپاینونه پیل شوي دي.
په هرات کې مو د وروستۍ زلزلې له زیانمنو سویو سره د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو د هڅو په باب واورېدل. په همدې حل کې د طالبانو چارواکي وایي د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې له خلکو سره مرستې روانې دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق ازادي راډیو ته په مرکه کې ویلي چې بېلابېلې مرستندوی ادارې سیمې ته رسېدلې. سپی الله ستنګزي د مرکې په پیل کې د تلفاتو د بدلو سو شمیرو په باب ورڅخه تازه معلومات غوښتې دي.
چې موږ څه معلومات لرو، د دې له مخې زخمیان تقریبا تر 2000 بالا، یعنی 2340 نفرو ته رسېدلي دي او شهیدان هم تقریبا 2445 کسو ته رسېدلي دي. یو کار اوس هم جریان لري، ټول ګروپونه مصروف دي چې شهیدان او زخمیان له خاورو راوباسي.
تاسو او د تاسو دغه همکارو ادارو تر اوسه پورې له دغو زیانمنو خلکو سره څه مرستې کړې دي؟
له زموږ همکار وزارتونو، یعنی د دفاع وزارت، داسې کړي دي چې هغه منطقې ته یې تیاری لګلي دي. دا زخمیان یې ټول په تیارو کې ولایت ته انتقال کړي دي. په شهیدانو په راخلو کې کومک کړی دی او داخله وزارت هم همدا رقم، او سرې میاشتې او زموږ حوادثو وزارت چې څه خیمې وه، البته خوراکي توکي درلودو، هغه وسایط ته رسولی دي هلته خلکو ته ویش لړۍ روانه ده.
د تاسو سره هلته بهرنۍ مرستندوی موسسې کومې راغلي دي او مرستې کوي او خپلې همکارۍ اعلان کړي دي؟
ټول هر څوک چې څه لري هغه ساحې ته انتقال کړي دي، نو هلته ته وځه داسې حساب نه ده معلوم چې کومې موسسې څومره راول. ډېر موسسات هلته، هر څومره موسسات چې وو هغه ټول ساحې ته تللي دي. هغه چا سره چې هر څه خوراکي مواد او غیر خوراکي توکي هر څه چې ورسره وو هغه یې له ځان سره وړي دي. نو دا سروې د حساب معلومېدل به په هغه وخت کېږي چې سروې وشي، چې یوارې دا خلک د خاورو راوخېږي. نو هلته خو له وچا تر وچا دا موسسات اویم وچا او پلان پلان چې څه موسسات دلی دي هغه ټول هلته ځانونه راته ویلي دي.
د هرات تر څنګ په بادغیس کې وضعیت څنګه دی؟ هلته هم خو ویل کېدل چې دغه د زلزلې ټکانونه ایس شوي دي.
د بادغیس هم په ولایت او ولسوالیو په ټولو کې زلزله شوې ده، خو هلته د خطر کچه ډېره کمه وه. ډېر ځاني او مالي تلفات هلته نه لري، صرف یو څه کورونه چې هغه قسمي خراب شوي دي او یو څه له غرق څخه ډبرې راښویدلې دي. نور هلته زیات مشکلات نه لري، زیات مشکلات یې په هرات کې جوړ کړي دي.
د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت د وزارت ویان ملا جانان سایق وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
او سم یو بهرنی مسئله. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې پر اسرائیل د حماس د بریدونو په غبرګون کې د مدیترانه ختیځ ته جنگي بیړۍ استوي. د امریکا دفاع وزیر پرون ویلي چې سمدستي د اسرائیلو دفاعي ځواکونو ته تجهیزات او اضافي مهمات ورکوي. د راپورونو له مخې په اسرائیل کې د حماس د بریدونو له کبله د وژل شویو خلکو شمیر 200 ته رسیدلی، او پر غزه د اسرائیل د هوایي بریدونو په پایله کې د وژل شویو کسانو شمیر بیا له 400 زیات شول سوی دی. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د امریکا دفاع وزارت د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالات به د فلسطیني وسلوالې ډلې حماس لخوا د بریدونو په ځواب کې اسرائیل ته مهمات او تجهیزات ورکړي، او په منځني ختیځ کې امریکایي ځواکونه لا پسې غښتلي کړي. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن په یو بیان کې ویلي د متحده ایالاتونو حکومت به سمدستي د اسرائیلو دفاعي ځواکونو ته د مهماتو په ګډون اضافي تجهیزات او اکمالات ورسوي. د امریکا د دفاع وزیر دا هم وویل چې د الوتکې وړونکي بیړۍ جیرالد فورډ او ورسره جنګي بیړۍ ختیځ مدیترانې ته استول شوي، او واشنگتن په سیمه کې د خپلو جنګي جټ الوتکو په زیاتولو بوخت دی. اخو د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون دوه واره د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفون خبرې کړي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر اعلان کړی چې ښاغلی بایدن په دې جګړه کې چې د دوی په خبره پر اسرائیل تحمیل شوی د امریکا پر غیر مشروط ملاتړ ټینګار وکړ. خبری اژانسونو له دې ډلې اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې د حماس د بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو اسرائیلیانو شمیر 200 ته پورته شوی. په غزه کې هم د اسرائیلو د بمباریو په پایله کې د وژل شوو کسانو شمیر له 400 اوښتی دی. په اسرائیلو باندې د حماس د توغندیزو بریدونو په غبرګون د دویمې ورځې په مخه هم پرون په غزه د اسرائیلو هوایي بمباری روانې وې. د غزې یوې اوسیدونکې صبرین ابو دقه د اسرائیلي ځواکونو په بمبار کې خپل درې بچیان له لاسه ورکړي.
خالد شهید شو، قیس شهید شو، مریم شهیده شوه، آصف ورک شو. کله چې دوی زه له خاورو راویستلم ما ولیدل چې هر څه خراب شوی، کورونا ویجار شوی. بیا مې روغتون کې سترګې پرانیستي و مې لیدل چې خلک ژوبل دی، زموږ ډیر کسان مړه او تپیان شوی.
حماس د شنبې پر ورځ په اسرائیلو باندې زرګونه توغندي وویشتل. ورسره مهاله د حماس جنګیالي ګڼو سیمو ته ورننوتل. د راپورونو له مخې د حماس جنګیالیو د وسلوالو شخړو تر څنګ یو شمېر اسرائیلیان چې پکې ښځې هم شامل دي له ځانه سره وړي. له دې ډلې یوه هم نوا ارګاماني ده. د نوا پلار په ژړغوني غږ ټلویزیوني مرکه کې ویلي وسلوالو یې لور تښتولې او دا یې بې وسه ده. زه څه ویلی شم؟ ټول عمر مې د هغې محافظت وکړ، خوښي مې ورکړه او مینه مې ورکړه. اوس حتی ځان ته تسلي هم نشم ورکولی. ما هغې ته هیڅ هم ونه شو ویلی.
د حماس اړوند یوې وسلواله ډلې مشر زیاد ناخالی ویلي تر دېر شو اسرائیلیان یې یرغمل نیولي او تر هغو یې نه خوشي کوي چې اسرائیل فلسطینی بندیان نه وي را خوشي کړي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
حق دی د خزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اسدی رلو.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
رژیم سقوط کرد، دو ما کامل نان پاک کته چنګنی برای بچو ایم دادیم.
د کابل په ښار کې مو د یوې پیری کې خرڅون کې میرمنې غاګ وبریده. دا وایي چې د جمهوریت پر وخت یو کوچنی رستورانت درلوده، خو نن سبا اړه شوې چې د سړک تر غاړې پیری کې خرڅ کړي. هغه میرمنې چې په کور کې د کار کولو لپاره څوک نه لري او دوی ته هم د هیڅ ډول کار زمینه برابر نه ده، څه حالت ته رسیدلې دي؟
په ورځ کې 15 دروازه ټکوي چې خیرات راوړه.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من دوستانو، کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت ورسدل د افغان ښځو په حق کې د خپلې لومړنۍ دورې د حکومت قانون یو ځل بیا عملی کړ، لز دا کړې را وګرځولې، له کار څخه یې مانع کړې، سفر یې ورته سخت کړ، تفریح ځایونه او ورزشي کلبونه یې ورباندې بند کړل. د افغان ښځو په ډله کې هغه میرمنې له سختو ستونزو سره مخ دي چې په کور کې د کار کولو لپاره نارینه نه لري. دوی سهار تر بېګا خواري ګالله، خو خپلو بچو ته یې حلال روزي ګټله. یوه کونډه میرمن چې د یتیمو ماشومانو نفقه ورلغړې ده وایي چې 2 کاله وړاندې یې میړه مړ شو، د جمهوریت پر وخت یې وړکی رستورانت درلوده، خلکو ته یې افغاني خواړه پخول خو طالبانو ورباندې بند کړ. هغه اوس د کابل ښار په یوه څنډه کې د کراچۍ پر سر پیره کې خرڅوي، له دې ویرې چې طالبان له دې کار څخه هم مانه نه کړي، خپل آدرس او نوم نه اخلي، خو د خپل زړه درد او د ژوند سختۍ له موږ سره شریکوي.
د زمانه کې طالبان اومده بود نان پاق می گرفتم، نم ناکش می کردم به خدا برای بچه هم.
کله چې طالبان په پیل کې راغلي وو، وچه ډوډۍ می لمدوله، ماشومانو ته می ورکوله، دوه میاشتې می خپل اولادونو ته د چکنی سره ډوډۍ ورکړې، بیا می 4-5 زره روپۍ قرض کړې، غرفه می واخیستله، په دې غرفه کې می سوب خرڅوه، ژمی کار ښه وه، اوړی چې شو چا سوپ نه اخیسته. له بلې خوا د ښاروالۍ کسان راپسې شول، مالیه یې غوښتله، موږ په نس وږي وو، دوی ته مو مالیه له کومه کړې وه. مجبوره شوم چې کار پرېږدم، بیا بېکاره او احتیاجه شوم. د خلکو په کورونو کې مې صفاکاري پیل کړه، پیسې مې ټولې کړې، کراچۍ مې واخیستله، اوس پیرکي پکې خرڅوم. له ما سره 2 نورې کونډې میرمنې او 2 واړه هلکان هم کار کوي.
له دې میرمنې څخه مو پوښتلي چې د پیرکیو مواد څه رقم جوړوي، آیا ټول کار د سړک لغاړې کوي؟
بولانی موادای شکلا داخل خانه درست میکنیم، خمیرش هم موادش هم میکس
د پیرکی او مواد لکه گندنه کچالو او کدو په کور کې تیارو اوړه هم کور کې لمدو بیا دلته د خلکو په فرمایش ده هغه په مخ کې پیرکی ورته پخو یو پیرکی په شل افغانۍ خرڅو د ورځ یو نیم سل 200 پیرکی پلورل کیږي کده کرمونه وای کړای د څه فکر وکړه چې یو بل سوال کړه هم په ټولنه کې اضافه کیدله ځکه بل هیڅ آیت او چاره مې نه درلوده مخره لاره امتحان کړه د مارکیټ څخه مې هندوانې منې او کیلې راوړې دلته مې خرڅولې بیا هم لګښت نه پوره کېده اوس نو دا د پیرکی خرڅو مقصد ژوند تیرو مجبوریت دی
دا میرمن وایي چې له ډېر مجبوریت څخه یې دې کار ته مخه کړې په خبره یې کله چې کور ته ځي نور د دې توان نه وي چې آن له خپلو بچو سره د هغو په لیک لوست کې مرسته وکړي
که میرم امروز خانه که میرم یک لقمه نان نمیتونم بخورم از دست خستگی یعنی همه تا میفتم دیگه سر از پای نمیشتم
چه کورت از نو لس پخی نراتولیگی یا و مری دوری دستریه للاس نشم خوردلی چه سر که اگدم تر سبا پزن خبر نیم سهر وقت در منصب بیا کارتا را پورتا کیگم هاگا وقت می چه کار نکو لخال کمی قرض کرده و اوز تاریگم چه کم قرض در خپلی پیسی و نگواری زکت روست دوم رکوام چه دا کورنی لگه پورا کدم ده هاگو پیسی نشم ورکوای سیخ زیرازی ما سره کار کوي چې حتی پیرکی له طبیعي نه نشي راپورته کوي خو له مجبوریت نه کار کوي دلته پیرکی په خول زده کوي بیا ځي ځان نه کرا چې اږدي د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب دی له بدې ورځې څخه هغه کارونه کوي چې له سویې ډېر ټیټ دي
دا ښځه د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د اړمنو میرمنو لپاره یو ځای ځانګړی کړي هلته به دوی ورځي او خپل کار به کوي تر څو یې په کور کې واړه بچي له لوږې څخه وژغورل شي
یک جایی رو بگیرم برای ما نه ای که مثلا بیاین شخصا برای خودم نه یک جایی رو برای ما جور
یو ځای دې موږ ته ونیسئ چې هلته ټولې ښځې وي موږ به ورځو په آرامه به خپل کار کوو او یوه مړۍ ډوډۍ به بچو ته پیدا کوو زه دا د پیرکي خرڅوم خو ډېرې مېرمنې پېژنم چې کور کې وږي له خپلو یتیمانو سره ناستې دي هغوی د کار زمینه ځان ته نشي برابرولی چې یو مشخص ځای وي هغوی به هم راشي په خپلې خوارۍ به ځان ته ډوډۍ پیدا کړي
هغو ښځو چې پخوا یې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کوه د هغو په ډله کې هم ډېری داسې ښځې وې چې د یوې لویې کورنۍ خرڅ او مصرف ورلغاړې وو یوه بله جلۍ چې دې ته د سپین سرې مور او مریض پلار پالنه ورلغاړې ده وایي چې له رسمي کار سره یې د ښځینه جامو دوکان هم درلوده خو اوس دنده خواسې هم نشته د ځینو ستونزو له وجې دوکان هم تړي
ورځ تر ورځ مشکلات ډېریږي هر یو ته په یو رقم نه یو رقم دي هغه محدودیت وضع کېږي ما په خپله که رښتیا تاسو ته وایم خپل دوکان مې راټول کړی دی نه پوهېږم چې آیا دوی واقعا دوی په خپل همدغه کسان دي دوی په مختلفو طریقو غواړي چې د ښځو هغه فعالیتونه په یو رقم نه یو رقم بند کړي او که ځینې سو استفاده ګران دي په منځ کې دوی سو استفاده کوي یعنې ځینې مشکلات راته مخ شوی ده چې نسم کوي چې باندې تجارت کې څه ګناه ده حضرت بی بی خدیجه کبری رضی الله عنها په خپل یو تاجر و کنه نو هغه په تجارت کې څه مشکل ده چې موږ ته مثلا مشکلات را مخ کړي او محدودیت موږ ته وځي نور ښځې خو فعالیت نه لري دا ورخې ښځې وځي یو تجاري ښځې دي یو حق ښځې دي چې په اتحاد کې کار کوي نور خو څوک نه وځي کنه
دا چې اوس دکان را ټول کې کارونه کې نور په کور باندې کې نو اقتصادي مشکلات به څنګه سي اکثره افغان میرمنې لا واسه کار کوي
بیخی دیر دا ادا قل آل تا خو مثلا زینی ناستی ما زنگو تا جواب برکوم که قرضان تا زنگوی کار باگی خانه خط کی قرض بکنن دو زلی می بیر تل سپر پا امداغ دو کالو که من دو زلی سپر شروع کرالا دلیل وایم تیپ نوروس او سلاو که وضعیت خراب ده
کورنی که خوم اکثر شاین پکاری مثلا خرد خوراک دا بچنگ کیگی
خرد کوره خو بس تور از مخکې ما دوستان کانادا کې ده مشکل کور کې دلو ده چاره مې نه درلوده هغه ته مې زنګ وهه مالې ورور چاره تم کېږي او تور پهې ما ته همکاري وکړه چې بله ورځ مې لاسته راغی حتما زه دې یا هلته درلېږم یا دلته دې کورنۍ ده کورنۍ ته به دې ورکړم نو هغه نه مې بیا پور وکړه خو چاره نه ده
یو شمیر ښځې چې اقتصاد یې ډېر زیات خراب و په دې وروستیو کې دوی هر ځلې کوي چې ځان ته یو وړکی کوچنی کاروبار پیدا کړه مثلا ځینې خوراکونه په کور کې پخه کړه بیرون یې خرڅ کړي ځینې دغه دست فروشي دا شیان وکړي کنه دا ډېر سوي دي اوس د افغانستان په ښار او بازار کې په دې رقم دوی کار ته نه پرېږدي د دوی وضعیت بالاخره به څنګه سي
پخوا یو ښځه به کوم بل فعالیت یې درلوده په تو مثال دولت کې به کار کوو مثلا یا مثلا که سواد درلوده یو ماموریت چې درلوده که سواد نه درلوده خو یو صفاکاري خو به یې کوله که نه یو صفاکاري مثلا چای دمولو داسې کارونه یې کول یوازې په دولت کې نه و په زرها او خزي په دولت یواز موږ د معمول نشته کو یواز د بي سواد کې د چي په کاري واغ کار کو کلینینګ د خبرې کار کو نو چې یواز موږ د حساب په زرها او خزي په دولت کې کار کو په زرها او خزي غیر دولتي واغ کې د فاتور کې کار کو نو هغه کسان چې دې بیکار څه دې نور ټوګي هغه یو چې ګډي ما سره یو چې جوړوي بازار ته وباسي اوس خو اوس ته دیوان نه ساتم په تم دیوان نه څو چارې نه او کې یو ورځ نه دوه خزي ونی د فشار نه او کې ته هغه لوی لوی کراچان په دې په سره یې غم لري چترم لري نو پاره کې یا رقم یو لاس منه خو بالکل یو پنځه لاس منه ورته کې پیازو کچالو یې پکې بار کړی و ګرځول خزه مې ولیدله ما په خوانو ولیدله خزه مې ولیدله په ترای ترافیک کې کراچي درولې پکې قلم کتابچا او د ځینې نور شانه پکې کې او ماشومه کې مال ته د کراچي په خوا کې ویده کړ نو دا چې و مانو ولیدله لیف دا شیان چې و بده خودونه ډیر څه ویني فورس کې پنځه یا شوک خزه خو دروازه ټکې وی چې خیرات راوړه نه ډیر نو په خو په کور کې او خزه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول کور کې به نور هزار هم کار کوم مثلا کې د سپلای به کار کوم کې د خوان به کار کوم کې د ورور به کار کوم یا خور مور نور کسانو مور سره مثلا همکاري کوله کار فعالیت درلوده اوس دې لپاره چې مثلا کور کې هغه نور ښځې دولت کې چیرته نور مثلا دفاتر کې کار کوي هغوی خو بیکار شوي دي یعنی مشکلات یې نور ډېر شوي دي او اکثریت نارینه هم بیکار شوي دي اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوې
ایزان پاکل کرتو اید تا کاروبار چی نوی کورنه ایدی کم حالت ترسیگی
کاروبار نوی کورن بکره نا نو دې کور کرایه نه څور کولای چې کاربار نه یعنی یو مشکل خو دې کور کرایه بل دې سې دې کور خرڅ نه شي کور کولای نو دا خو یعنی ټول مشکل می ما مور پلار می مریضان دي همیشه دوا ساتل کوي همیشه مثلا مور می هر میاشت کې ول ډاکټر ته وړو او پلار می کم از کم په دوه میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو د دې دوا وکړنه سم پوره کولای نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مکړه کوم ورځ مثلا سخت دوا پکاوي چې دوی ته موږ احتیاجات موږ پوره نه کړو ته حالت برازي کته سو په تور مثال دا راشګان مو باندې کړه نه دا خلک پکې مصروف مخکې د دې نه چې تاسو ورته یو بل بدیل جوړ کړئ تاسو د راشګمو باندې کړله او تاسو به داسې وکولای چې یو بل بدیل مو ورته جوړول او ورته باندې ویلې چې خورکۍ شل زره روپۍ په ورځ کې نه په میاشت کې لس زره روپۍ د دغه لارې نه لاس ته راوړه با برکت حلال او اسلامي درآمد لري ته دغه کار وکړه هغه کار دې پرېږده نو تاسو چې دا به کار کړله په خو کې مثلا شل فیصده تنفل او فروشي وس خو اتیا فیصد ته پورته شوی وي خزه په 20 روپۍ تن فروشي کړو 20 روپۍ د اسلامي دا تقریبا څه د 5000 کاله مونږ جنګونه تیر کړی دي ډېری قرانه یې ځان سره راځي نه ماري نه لري دي خې دته چې دی کا د خزه کار باندې نو دا خزه چې کور کې ناري نه لري یا لري مایوب ده معلوم ده مایوب ده کار نشي کولای فنګرې ده کار نشي کولای نو دا خزه چې شي وخوري ماشوم لري کور خپل انسان دی نو
په داسې وضعیت کې تاسو غوښتنه له اوسه نیا کوم نظام او نړیوال ټولنې نشته ده
نړیوال ټولنې نه پیغام چی شي ته ناس دي او لاستر ځین ناس دي فیل کوي خو خای دونه مونږ یو څه کنه نه لرو ایست تکتی دي چې خسته ته وي مونږ یو ځای دي حاکم نظام نه او یو ځای نه یو کنه مونږ دا دي چې تاسو خلک دي بیکاره وي مونږ حق دي نه خلک بیکار کې یو بدیل ورک پیدا کی تاسو ته کوي قتلام کوي اسلام نوم د دیږي اسلامي ټولنې داسې وي د اسلامي ټولنې حاکمیت داسې وي چې او ول خپل رعایت وګوري دا غي فرجوان د لپاره ګوري دا هغه مثلا خوراک ته خاک هر شي نه خبر وي دینه ته دی خلکو زخمو ته مرهم لګوي پټي ولګوي دی لا خلکو د زخمو نه ور کوي دا خو نظام نشه کنه
افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سعادت وای چې کچیر دی افغان میرمنو اقتصادي ستونزې حل نشي دوی ته د کار زمينه برابر نه کړی داس یو ناورین برامز دشي چې په تاریخ کې به ساري نه وي
که دوی شخصی کارونه درلودل بزنس درلودل در تجارت یو دوی لغه پدوی کې یعنی هر کانارینه د کښدینه د پدی وطن کې څه وزګاریږي د کاروبار نه راځل کیږي دوی مختر مخه zarar سور ترسيږي تاوانو ترسيږي دوی کورنۍ ترسيږي بیا ورپسې ټولنه ترسيږي دا کاروبار سني ژوند سني ژوند خپل پیږي دا مادیات او ژوند کې ډیر ارزښت لري د خسړی انسان دی انسان نو خامخا خوړل لپاره د خپل ژوند تیرولو لپاره مکان ته ضرورت لري، یعنی هغه سي کالای ته ضرورت لري، یعنی ډوډۍ ته ضرورت لري، یعنی تداوی یعنی مالجی ته ضرورت لري. دا ټول شان د پیسو په اساس کې چې انسانان خپل ژوند مختوي سي، نو چا چې راځي د کوم کار شغل یا کسب وکړ او خپل کار نه محرومي، که مثلا کوم مورد کوم مشخصا کوم وظیفي د اسلام پر خلاف کی، هغه د سوی خو یو بدیل خورتوار کی یا یو بل لار خورته پیدا کی، ورته مشخص کی چې په یو چین ته په یو اداره کې په یو مشخص په یو شفاخانه کې یا بل حقوق بل نهادو کې دوی ته باز زمينه برابر شي، ورته کار ورکړي چې موږ هم درآمد دوی دنیا سره درلودي او دوی ماش مثلا فکر کوي چې شل دره یا پنځوي زره یا مثلا فلنه لګره افغاني، دوی باید کم تر کمه کم تر کمه باید یو اتیا فیصد حقوق له حکومت بیرته ورته ورکړي. دا څه خو نه کیږي چې دوی د وظیفي نه مباسي او دوکانونو ورته بند کړي او ورته یو روپۍ ورنه کړي. دا خامخا د غس درد لري، دا غو ژوند یعنی په دې معنا چې دوی کم تر کمه هغه امکانات دوی د ژوند تیرولو لپاره هغه مرنه واخلي، دا خو واقعا درد لري او دا ظلم دی او دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري. زه فکر کوم
یوه کونډه چې په کور کې یتیمان لري او دوی ډوډۍ ورنه غواړي، دې باندې د کار دروازې بندې کړي، نور څوک هم نه وي چې له دې سره مرسته وکړه، تاسو څه وایه دا ښځه چیشته مجبورېدلی سي بالاخره؟
دا پیغمبر سلام پوی اوادی شریف وای وای د فقر نه د کفر بوی راځي. دا غادی شریف تاسو تحلیل کوي او په دې کې دقت وکي بررسی وکي، دا فقر او ناداری بیچارهګي د استرار حالت انسانان برامسته کوي. په استرار حالت کې مونږ په خوا په دغه کول اجازه په افغانستان کې سکون کاز استراری حالت په حالت کې د جرم مرتکب کیده هغه د براعت ورته غختور، یعنی ظرافت قضایی په دې کې دوی خلکو ته په نظر نیوه، یعنی براعت ورته په نظر نیوه. په دې دا موږ خپل تاسو پیږی چې یو دلیل د جرم د ارتکاب لپاره چې یو کس مشخص په هغه جرم کې جزا ویني، هغه دا د اراده ولري، قصد ولري، نیت ولري. یعنی تاسو اصراری حالت مثلا کم کوم بیوا خزه تاسو ویلې کوم دغه کند سدا بشرګان د بیچارهګی لوجه نه کوم مرتکب د کوم جرم جنایت نه کیږي، دا خپل د دوی علت باید برتی شي. ګوره تاسو دلته یو مشکل مونډی لرو، یو بخار ازي تاسو دغه د دوی حق او وظیفه او شغل د دوی له کار نه تاسو را بس، یو د دوی یتیمان او بیچارهګان دوی متاسفانه محروم دي په جوان کې، دوی ته تاسو نشي کوي چې دوی ته ډوډۍ یا کالی یا ژوند برابر کړي. یو دغه کند مجبور دي او مکلفیت لري چې دغه خپل مشمارته او شي پیدا کی دوی خامخه یو ورځ نه یو ورځ دا نور کارو ته مخه کوي، یو خدای نه غاسه دوی مسولیت به چاته رسیږي، چا د سوق په دې په مقابل کې او په دې په مقابل کې دوی مسولیت لري. خامخه هغه کسان لري چې دوی د ژوند د سوسی نیمایي کاروبار سو هغه ورنه سي هغه سوسی به دوی مکلفیت ژوند نه غلري. چې کله دوی په کوم جرم کې یا جنایت کې کله گیر سي او راځي وروره په شدیده شکل سره، یعنی په ډیر سختو احکام سره دوی وروره ملامتيږي، بندیان کیږي، اته مجازات تر رسیږي. او دوی لکه عوامل تاسو نیوی لس دی لته چې شو صدا یې راغی پوکو، یعنی یعنی په ترقاتو کې بل کار وکي بل کار وکي، دا غیلت عوامل نه برسي کیږي او متاسفانه مشخصه نو دي د باندې جزاګانی نه را بس یو باندې کیږي او تر کلونو کلونو په باندې خانو او په زندانونو کې شپه ورځ وتیر کی. دا غته مشکلات مونږ ډیر لرو، په هر مورد کې لرو، په ډیر حالاتو کې لرو. هیڅ څوک حق نه لري د انسانانو او د مسلمانانو اساسي حقوقونه نقص کی، هغه د پخولان دیو کی یا تیرای ور باندې وکي یا خلک د کار او ژوند نه ما ورته ویلي که څوک په دې کې ملاحظه لري یا غواړي چې مثلا ښځو حق نه لري چې بې اجابه له کونه ودي، دا ښه خبره ده، اجاب دې باید وکړو. او که مثلا وایي چې ښځو مثلا مکتبو ته دنیزي، دلیل باید وړاندې شي چې ولې دنیزي، کرځي که مکتبو ته ځي په دغه مکتبو کې دوی هغه لري اصول ورته برابر کړي، مقرره ورته تصویب کړي یا قانون ورته جوړ کړي، په دغه شرایطو په دغه حالاتو په دغه کالی او په دغه شکل اجاب تاسو کوئ چې هغه ته لاړ مکتبه، ولې محرومیت و یا د کار نه چې کوم کس راستل کیږي یا محرومیږي، دا خو متاسفانه د منلو ول نه دي او دا ډیر درد لري او مملکت ته ډیر زیان لري، تاوانونه لري. خپل تاسو پیږئ چې هیڅ وخت موږ سخلالیت نه لرو، ژوند نه لرو او د ژوند په تیرولو کې متاسفانه ډیر مشکلات به مخته راشي موږ په مخ کې.
بله، په افغانستان کې اوږدې جګړې تیرې شوې دي، اکثره کسان نارینه نه لري چې کار وکړي. کله څنګه چې موږ تاسو خبرې وکړي کونډې مو یاد کړي، په اکثره کور کې خويندې پاتې دي چې مثلا پلارم نسته ورورم نسته، دوی باید ځانته نفقه پیدا کړي. اوس خو کار ته دوی نه پرېږدي، هر څه دوی خپل غاک پورته کا، که مظاهره وکړه، که نړیواله ټولنه غاک وکړه، که خپل په افغانستان کې داخلي خلک ورته وایي دا ښځې مجبورې دي کار ته پرېږدي، نه یې پرېږدي، د چا غاک نه اوري.
په داسې یو وضعیت کې تاسو دغو میرمنو ته څه ډاډ لرئ، څه ورته وایي، څه رقم خپل ژوند مخکې یسي؟
تاسو ګورئ اوس د افغانستان د اتباعو څه په هغه کې دی، په پاکستان کوپېږي، په خپله پوهېږي چې اوس په هغه بچاره خلکو باندې ځان دی. پاکستان حکومت ویلي دي چې مثلا دوی باید په یو میاشت وروسته د خپل ټول افغانان تقریبا یو نیم میلیونه زیاته باید افغانستان ته د لاړ شي، که لال نشي د دوی اموال او د دوی امکاناتو د ژوند څه چې هوساینه لري دوی ټول مصادره کېږي. او بل له خوا په ایران کې څه مشکلات دي، نور افغانان څه په یو اروپایي وادو خواته روان دي، دوی په دریابو کې په سیندونو کې غرق کېږي، المان ضد یا پولیسو لخوا وژل کېږي. ګوره دغه دربدري، دغه وحشت، دغه سرګردني څه موږ په دغه په خپل وطن کې لرو، دا ډېر ډاډ لري. او زه خپله وینم دغه بېچاره خلک، دا بېوزلو بېوګان چې دی، دغه بېوه مېرمن چې دی، دا بېچارهګان مشخصا باید د حکومت لخوا ورته یو معاش ورته وټاکل شي. په دې سره میړه نه لري، دوی سرپرست نه لري، کور کې کوم کاریګر نه لري، ورته شپه ورځ تیر کړي او کار ورته وکړي. نو مشخص په دې دسه دغه باید یو څه ورته بودیجه ورته تصویب شي، بودیجه ورته مشخص شي، دوی نمونه د وخت سي هغه ورته وسي، توجه ورته وسي، او د میاشت کم تر کمه 15000 اشپاک در افغاني باید دوی کور ورته ورکړل شي. دا د یو اسلامي حکومت یو انساني حکومت وظیفه ده، او په دې کې باید دوی نغو کی تلاش وکړي، برنامه ولري، او په دې کې باید هغه وکړي. او ځانګړن دا د دوی باید یو څه خپل تلاش وکړي، په دې سره دغه دوی خیاطي په موارد کې یا په میاشت شي په لاس ګنډل کی، یو آزاد بزنس یا ورډیر والا کای کار ځان ته جوړ کی. مثلا دغه کوي چې دوی ځان ته چرګان وساتي، یا په دې کوي چې دغه نور خلکو په کورو کې یو څه کارونه ځان ته پیدا کړي، دا څه هغه حلی ځلې دوی کی. او بل اخر څه نکېږي، باید دوی ټول باندې حق لري، او باید دوی لاس نیوي وشي، ورته توجه وشي.
زمان شاه چې پر رواني برخه کې زده کړې وایي چې حکومت د ولس د ستونزو د حل کولو لپاره وي، نه دا چې خلکو څخه د هغوی آرامه ژوند واخلي. که چیرې حکومت خلکو ته د هوساینې پر ځای ستونزې جوړوي، نو د عام وګړو د رواني ستونزو لامل کیږي.
د حکومتونو وظیفه خو د خلکو د بهبود لپاره کار کول دي، او بیا په خصوصي ډول سره د ښځو لپاره د تعلیم زمینه برابرول دي، د هغوی د کار او د هغوی د صحت په باره کې ډیر زیات کار کول پکار دي، د هغوی ته زمینه برابرول دي، د هغوی ته د بهبود لپاره دغه شان ډیر ضروري. که دوی په کور کې پاتې شي، نو یو خو د تعلیم نه محرومه شو، او له بل اړخه دوی ډیپریشن ته ځي، ډیپریس کیږي، دغسې مشکلات ته زیږي. کله کله چې امور سالم امور نه وینو، هغه بیا جامعې ته سالم خلک نشي ورکولی. دوی دپاره داسې یو میکانیزم برابرول دي چې دوی ټولو ته بهبود ورکړي. تاسو باور وکړئ چې زه کله هر خور او مور د سړک په غاړې ګورم، نو ما ته مې خپله مور او خپله خور په سترګو کېږي، ځکه دا ټول زموږ خویندې او میندې دي. نو واقعا ډېر زیات خفه کېږم. حکومت نه غوښتنه ده چې دوی دپاره باید حل لار جوړ کړي، دوی ته د کار زمینه په لومړي قدم کې دوی دپاره تعلیم زمینه باید برابر شي. د تعلیم او د کار زمینه ډېره ضروري ده ښځو دپاره.
درمنو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستونځ حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 46 81. دا و دېونی خبرونه تر بیا خې چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته راغلاست. نن دوشنبه ده، او په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی، او دوم او تم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد لرن افغانستان کوونیزی موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خبريږي. د وم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل، او خونکي راته ویل چې هر مواد د انحلالیت ځانګړي اندازه لري. په دې برخه کې خونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه. نن به خونکي موږ ته تعامل بیان کړي. لومړی به د تعامل لند تعریف راته بیان کړي او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي او څو عنصر باید له یو بل سره تعامل وکړي چې دریم کیمیاوي عنصر رامنځته شي. دا پوښتنې ښوونکی په نننی درس کې ځوابوي.
آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا په کور کې پیرنی یو وخت پخه کړی دی؟ آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده؟ دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسو په ورځني ژوند کې حتما کړی دی یا لیدلی مو دی. نو دا ټول په کیمیا کې به څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل وایي چې ده تعامل کار اجرا کېدلو ته وایي. یو کار په عمل کېدل عمل کول ته تعامل وایي. یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وایي. اوس نو تعریف یې په کیمیا کې څه ډول دی؟ په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کېدل، یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کېدل، دا ټول کیمیاوي تعامل په نامه یادیږي. یو شی د راواخستی بل شی ته جور واچوي، د یو شی څخه جدا بل شی راایسته کوي، دغه ګډوډیشن جوړېدل، خرابېدل، سوځېدل، دا ټول څه شی دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي، دا چې سره یو ځای سي اوبه په لاس راځي. هایدروجن ګاز دي، اکسیجن ګاز دي، دا دواړه سره یو ځای کیږي، موږ ته چشمه لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي. دا یو تعامل سو. سوډیم یو عنصر دي، کلورین یو عنصر دي، دواړه چې سره یو ځای سي سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. مالګه، مالګه یو تعامل سو. کیمیاوي معادلې د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. کیمیاوي معادله به څه شته وایي؟ د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي چشمه لاس راځي، اوبه په لاس راځي. دا موږ په ویلي ډول وایو. په لنډ ډول یې څنګه لیکو؟ ایچ ټو پلس او ټو ګیوز اس، یا په لاس راکوي، ټو ایچ ټو او. دغه یې کیمیاوي معادله ده. مثال سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي مالګه په لاس راکوي. دا دونه غټ خط د دې پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو، موږ لنډ ډول څنګه لیکو؟ این اے مانا سوډیم او سی ایل مانا کلورین، این اے پلس سی ایل ټو سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. دا یو کیمیاوي معادله سوه، دا یو کیمیاوي معادله سوه. د تعامل ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د کیمیاوي معادلې ښودنه، کیمیاوي معادله بېلابېلې برخې لري. دغه خواته یا د اوله برخې ته چې شوای تعامل کوونکي ورته وایي ریاکټنټس، انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي، او په پښتو کې تعامل کوونکي دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي، کار اجرا کوي، په نتیجه کې تاسو چې شپه لاس درکی حاصل په لاس درکی حاصل. 2H2O معنا اوبه، اوبه په لاس درکړل دا ستا یو حاصل سو. دلته کار اجرا سو، د کار آخري نتیجه دلته په لاس راغله، او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شانو دلته شیل ډیر شان وي. د ګره سره یو ځای کیږي کیږي کیږي، په ریاضي کې د مساوات علامه ده، په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده. یعنی دا خواته چې هر شی سره یو ځای سوي دي، هر شی چې کړی دي، په نتیجه کې تا ته هر شی چې په لاس در کړی وي، دغه په مابینځ کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي. دغه پسې حاصل دي. حاصل بیا چې شته وایي نتیجه یا په لاس راغلي مواد. دا خواته چې هر شی سره یو ځای سو، وسوزل سو، جلا سو، جوړ سو، خراب سو، د دې ټولو حاصل بیا دا به غلطه معلومیږي. نو کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري. یوه برخه یې تعامل کوونکي، یوه برخه یې تعامل علامه ده، او بله برخه یې حاصل دي. تعامل کوونکي کې مواد تعامل سره کوي، په تعامل علامه ښیي چې وروسته اخوا ته څه پیښ سوي دي، او حاصل موږ ته راښیي چې موږ آخري کم کم مواد په لاس راوړي دي. کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، دا ځل یې تاسې ولیکي. دلته څه شی راځي، دلته څه شی راځي، دلته څه شی راځي. کوم چیرې په یاد وي دستي به ولیکي چې دا ځای کم شی وو، هغه خو نه زه نه درته وایم، دا ځای کم شی وو او دا ځای کم شی وو. دا که چیرې ساس په یاد دي نو ورته ولیکئ، او یا یې په کتابچه کې درسره نوټ کړئ. کوم چیرې جوابونه دا ډول وي، تاسې بالکل صحیح یاست، او د نن په درس مو ښه سم سره خلاص شوی.
خون کی د تعامل هغه درې پړاوونه مخ ته بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي کیمیا. د اتم ټولګي په کیمیا کې نن تیزابونه او القلیګان لولو. لومړی خون کې په لنډه توګه د تیزابونو او القلیګانو د جوړښت په اړه راته معلومات راکوي. په دوام به خون کې راته وایي چې د خوړو په بڼه د انسان د استفادې وړ تیزابونه کوم او په کومو خوړو کې موجود دي. دا به هم واورو چې له القلی څخه د انسان د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي.
تیزابونه او القلی په کورونو او صنعت کې زیات استعمال لري. سرکه چې په سلاد کې ترې استفاده کیږي د سرکې تیزاب لرونکې ده. د لیمو جوس د سیتریک تیزاب لرونکی دی. ویټامین سی چې د لیمو د میوې په کورنۍ کې پیدا کیږي چې زموږ د وجود مقاومت د یخنی خوړلو په وخت کې لوړ بیایي یو تیزاب دی. ویټامین سی یو تیزاب دی چې د سکاربیک اسید په نوم یادیږي. د مالګې تیزاب په معده کې شتون لري او د غذا په هضم کې مرسته کوي. همدارنګه القلی د استعمال زیات ځایونه لري. سوډیم هایدروکساید د صابون په جوړولو، کاغذ جوړولو کې په کار وړل کیږي. کلسیم هایدروکساید سیمنټ په جوړولو او پلستر کې استعمالیږي. امونیا د کورونو په ډیرو پاکوونکو محلولونو او همدارنګه د کیمیاوي سرې په جوړولو کې په کار وړل کیږي. دا ټوله چیشي تیزابونه او القلیګان دي چې په آینده درسو کې نور هم پسې وایو. تیزابونو تعریف. تیزاب یا اسید کلمه اسید د یونانی کلمې اسیدوس څخه اخیستل شوی دی، مشتق شوی دی چې معنا یې تریوالی دی. اسید خپل چشته وایي اسیدوس څخه اخیستل شوی دی چې هغه یونانی کلمه ده چې معنا یې تریوالی دی. یعنې کله چې موږ د تیزاب یو شی خوند ګورو د هغه خوند به چی شي؟ تریو وي. خو د تیزاب خوند باید ونه کتل شي ځکه تیزاب په بیټری کې هم کاریږي. او تیزاب خپله که موږ دغه لغات تجزیه کو څه معنا لري؟ تیز آب. تیز آب معنا تیزی اوبه. نو دا که چیر موږ دغه تیزاب خوند وګورو، تیزاب بیټری تیزاب دي که سړی وخوري یا وڅښي معلومداره خوله سوزي، دننه بدن کې دننه غړي ټوله سوزي یا خرابیږي. دا هم تیزابونه دي. که تاسو چیر لیدلی وي هر پیک تیزاب دي په تشناب کې کموډ تور اچوي بیا هغه کموډ شاوخوا په پاکوي. نو تیزاب اصلي کار صفایي د برق تیرول دي. ډېر وظیفې لري. خو د تیزاب د لغات اسید اسیدوس کلمې څخه اخیستل شوی دي چې معنا یې څه ده؟ تریووالی. تیزابونه اکثره مرکبات ایچ ټو عنصر لري یا هایدروجن عنصر لري. د تیزابونو اکثر مرکبات په ځان کې شیش لري، هایدروجن لري. نو په دا خاطر اکثر مرکبات چې هایدروجن ولري هغه ته موږ تیزابونه وایو. تریو خوند لري. د هر تیزابي شي خوند باید ونه کتل شي. په عموم کې خوند سره ډول دی، تریو دی. مثلا لیمبو یو تیزاب دی، تیزابي خاصیت لري او تریو خوند هم لري. خو هغه که موږ وخورو موږ ته دومره تاوان نه کوي. مګر که چیر د بیټری تیزاب خوند بیا وګورو بیا ژبه سوزي. خرابونکي او یا سوزونکي دي. خرابونکي یعنی پریم شي که توی سي هغه شی خرابوي، سوزونکي که پریم شي واچوو هغه شی سوزوي. یعنی سوزول حتما دا نه دي چې اور رچوي، شوړوي یې، خرابوي یې. برق تولیدونکي دي. پوبلن حالت کې که چیر تاسو لیدلی د بیټری تیزابو ته خلک اوبو رچي یا د دکانونو کې بیټری ته خلک اوبو رچي نو دا چیش دی؟ برق تولیدونکي دي. او هغه په کم حالت کې، په اوبلن حالت کې. لیټمس کاغذ دا یو ډول کاغذ دی، سور رنګ ته بدلوي. لیټمس کاغذ ژړ کاغذ دی. دغه که چیرې بل رنګ ژړ رنګ وي او موږ یې تیزاب تور واچوو سور رنګ ته یې بدلوي. دا مثالونه دي. د مالګې تیزاب هایدروکلوریک اسید، هایدروبرومیک اسید، نایټریک اسید، سلفوریک اسید، فاسفوریک اسید دا د پښتو نومان دي. سیټریک تیزاب سیټرس میوې، لیمبو کورنۍ. سرکې تیزاب سرکه، لیکټیک تیزاب ماسته یا مستیج موږ ورته وایي. سکاربیک تیزاب د لیمو د کورنۍ. کاربونیک تیزاب شربتونه دي چې د کوکا کولا کې کاربونیک تیزابونه کاریږي. دا ټوله چیشي دي؟ تیزابونو مثالونه دي. دا هم لټمس پیپر دی یا لټمس کاغذ دی. ژړ دی که چیر ما تیزاب تر اچوي هغه رنګ یې چشته واوښتي سور ته واوښتي. دغه وګوري دغه نفر یو دانې لیمبو خوړلی دي مخ یې دا رقم سوی دي. او بل موږ ویلي وو چې تیزاب په بلن حالت کې برق تولیدوي یا تیروي. دا اوس مایز د تیرولو مثال دی خو که چیرې بیټري تر واچول سي د بیټري دوه سره یو ګروپ تر بسته کې بیا ګروپ هم په لګیږي لکه دی چې دی پی ایچ اووه پی ایچ څلور د تیزابونو پی ایچ چې دی تر اووه لږ وي. دا اندازه مایز په یاد لري نور به په آینده کې تاسو په لوړ سیمپو کې ویل سي. تیزابونه او الکلي دواړه په پی ایچ سره اندازه کیږي. د ده پی ایچ د تیزابو پی ایچ که تر اووه ډیر سو هغه بیا تیزاب نه دي هغه بیا الکلي دي. او که پی ایچ تر اووه لږ وو نو بیا هغه تیزاب دي. دغه مواد تیزابي دي. دغه مواد تیزابي دي. دا تیزابي دي. دا تیزابي. دا تیزابي. دا تیزابي. دا بیا نیوټرل یا خونسا مواد دي. دا هغه مواد دي چې نه تیزابي دي او نه هم کلوي یا الکلي مواد دي.
د تیزابونو په درس کې مو واوریدل چې 15 ډوله تیزابونه موجود دي او هر یو له دغو تیزابونو څخه ځانګړی خاصیت لري او د ځانګړي هدف لپاره استعمالیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دوام زو او د نهم ټولګي کیمیا پیلو. نن به په نهم ټولګي کې مرکبونه ولولو. لومړی لولو چې مرکبونه په دوو برخو ویشل شوي، عضوي او غیر عضوي مرکبونه. ښوونکی دا راته وایي چې د عضوي مرکبونو سرچینې کومې دي او د غیر عضوي مرکبونو کومې. عضوي مرکبونو یو ځانګړنه دا ده چې دا مرکبونه له کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه جوړیږي.
کمپاؤنډز پر دوه ډوله دي، یو عضوي او یو غیر عضوي. یعنی مرکبات پر دوه ډوله دي، یو عضوي د ژوندي موجوداتو، یو غیر عضوي چې د غیر ژوندي موجوداتو وي. راځو قرار قرار دا وایو چې دا څه ډول دي. عضوي مرکبات، عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نورو عنصرونو لرونکي دي. کاربن، هایدروجن، اکسیجن. د عضوي اصطلاح هغه وخت منځ ته راغله چې د کیمیا علم په لومړي پړاوونو کې ترسره کول. او داسې عقیده موجوده وه چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندیو اجسامو په بڼه کې جوړ او منځ ته راځي. یعنې داسې یو فکر و چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندي اجسامو په ډول دي. اوس هم عضوي مرکبات چې کله موږ وایو چې د ژوندي اجسامو مواد، یعنې هغه مواد چې ژوندي اجسام پکښې کې وي. په 1800 میلادي کال کې سیډنی عالم برزیلیوس خپله عقیده څرګنده کړه چې عضوي مرکبونه په ژوندي موجوداتو کې د ځانګړې حیاتي قوې ویټل فورس په مرسته جوړېدلی سي. بیا په 1800 کې برزیلیوس په نامه عالم دا خپله یو نظریه ورکړل چې عضوي مرکبونه خپله په ژوندي موجوداتو کې ویټل فورس په نامه یو قوه ده، د هغه په مرسته جوړېدلی سي. نو عضوي مرکبات څه شي دي؟ کاربن، هایدروجن، اکسیجن لرونکي دي او د ژوندۍ موجوداتو جوړ اجسام دي. کوری دا ټوله عضوي مواد دي. دا عضوي مواد، دا اوبه، څو ډوله رنګونه، دا ټوله عضوي مواد. ماهی دي، چنګاښ، غوندي ماهی دي، ماهی دي او دا نور غوښه ده. دا ټوله عضوي یا هغه شیان دي چې حیاتي ارزښت لري. حیاتي ارزښت چې ولري هغه ته عضوي مرکبات وایي. او د چی څخه جوړ دي؟ اکثر مجموعه یا نه نیوی یا نیوی پیسه د مجموعه کاربن، هایدروجن او اکسیجن وی. دا بیا فرقونه دي. د عضوي او غیر عضوي ترمنځ فرقونه څنګه دي؟ دا خو نو ډیر دي، زه به تاسو ته خلاص وایم. عضوي مرکبونه په ځان کې کاربن کاربن اشتراکي اړیکه لري. غیر عضوي مرکبونه د اتو سو زور په شاوخوا کې چې دي هغه کاربن کاربن اشتراکي اړیکه نه لري، نورې اړیکې هم لري. په عمومي ډول عضوي مرکبونه د سوځیدو وړ دي، زیاتې تودوخې په اثر تجزیه کیږي. ایشېدو او ویلې کېدو ټکي یې ډېر کم دي، مګر د غیر عضوي مرکبونو سوځیدو وړتیا نه لري. لږ شمېر عضوي مرکبونه سوځي، زیاتره یې نه سوځي. غیر عضوي مرکبونو د ویل کېدو شیدو ټکي ډېر لوړ دي. عضوي مرکبونو تعاملونه ورو دي، کتلیز ته ضرورت لري. د عضوي مرکبونو تعاملونه ورو دي، مثلا موږ چې ډوډۍ خورو داسې نه دي چې دا فتن هغه عظم شي. موږ ډوډۍ په درې ساعته په څلور ساعته په بدن کې قرار قرار ازمیږي. په معمولي توګه غیر عضوي مرکبونو تعاملونه بیا ګړندي دي، زیاتره پرته له تودوخې او کتلیز څخه سرته رسیږي. غیر عضوي مرکب لکه تیزاب، تیزاب چې کله موږ پر یو شی واچوو هغه شی وسوځي، نو دغه تعامل تیز سو. په عمومي توګه د عضوي مرکبونو مالیکولي کتله زیاته ده، د غیر عضوي مرکبونو مالیکولي کتله کمه ده. عضوي مرکبونه په عمومي ډول اشتراکي رابطې لري، غیر عضوي مرکبونه آیونیکي قطبي اشتراکي اړیکه لري. عضوي مرکبونه برېښنا نه تیروي، غیر عضوي مرکبونه برېښنا تیروونکي دي. دغه ځینې فرقونه دي د عضوي او غیر عضوي ترمنځ. غیر عضوي خو موږ وروسته وایو، خو د عضوي تعریفونه تعریف موږ ویلي چې د هایدروجن، اکسیجن او کاربن مرکب جوړ ته عضوي مرکب وایي. په عضوي مرکباتو کې اړیکې، عضوي مرکبات په ځان کې اشتراکي اړیکې جوړوي. اشتراکي څه معنا؟ چې الکترونونه په مابینس کې مشترک ږدي، یپله یو عنصر ګټه ځینې اخلي بیا بل عنصر، او په هغه کې یو ګونی اشتراکي اړیکه د دوو اټومونو ترمنځ د یو جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. د یوې کرښې په واسطه ښودل کیږي، لکه د ایتان مالیکول کې د کاربن کاربن اټومونه او د کاربن هایدروجن اټومونه ترمنځ یوه ګونی اړیکه لیدل کیږي. دغه مثال ته راسي، دا د دوو هایدروجنو ترمنځ یو ګونی اړیکه ده، یا یوه دانه بونډ دی، دې ته سنگل بونډ یا یو ګونی اشتراکي اړیکه وایي. دوه ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړو الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. دا اړیکه د دوو کرښو یا ډبل بونډ په واسطه ښودل کیږي، چې د ایتالین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ په لاندې اول فصل اووم شکل کې لیدل کیږي. هغه بیا دا ډول دی، ګوري، دا اکسیجن دی، دا اکسیجن تر مابینځ ډبل بونډ دی. ډبل بونډ چې ولري دوه ګونی اشتراکي اړیکه، سنگل بونډ چې ولري سنگل یو ګونی اشتراکي اړیکه. درې ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، او د درې کرښو په واسطه یعنی ټریپل باونډ په واسطه ښودل کیږي. دا اړیکه د اسټرین په مالیکول کې چې په اول فصل اتم شکل کې لیدل کیږي، د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ شتون لري. په اسټرین کې د کاربن ترمنځ دي، او دلته په نایتروجن باونډ کې د دوو نایتروجنو ترمنځ ټریپل بونډ یا درې ګونی اشتراکي اړیکه ده. نو درې ګونی چې درې بونډ ولري، دوه ګونی دوه بونډ لري، یو بونډ سنگل بونډ چې دی هغه یو ګونی دی. غیر عضوي مرکبات په کارخانو، صنعتي ځایو کې جوړیږي، په طبیعت کې هم پیدا کیږي. دا بیا هغه مرکبات چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن اټومونو شمیر یا عناصرو شمیر پکښې لږ وي، بلکې فلزات ډېر وي پکښې کې، هغه ته بیا څه شي وایي؟ غیر عضوي مرکبات وایي. لکه المونیم، لکه دغه فولاد، یا د اوسپنې یو دیګ، یا دغه د اوسپنې دیګ، د بل دیګ، د مسی دیګ، روی دیګونه چې دي، دا بیا ټوله غیر عضوي دي. غیر عضوي څه معنا؟ چې د ژوندي موجوداتو مواد پکښې کې نه وي. دغه شامپوګانې دي، صابونونه دي، دا ټوله مواد چې دي غیر عضوي دي. ولې؟ نباتات، حیوانات او ځینې نباتي دواوې چې دي، دا ټوله عضوي شیان دي چې ژوندي موجوداتو خاصیتونه یو څه ولري، هغه مواد ته موږ چې وایي عضوي شیان وایو. غیر عضوي مرکبات ټول ټال د پنځو لکو په شاوخوا کې دي. ځینې ځایو کې اته لکه ویل سوي دي، ځینې ځایو کې پنځه لکه ویل سوي دي، خو فرق لري. مثالونه یې تیزابونه، صابونونه، تعمیراتي مواد، برقي سامان آلات او داسې نور ډول ډول شیان شته چې هغه ټوله په غیر عضوي مرکباتو کې راځي.
مرکبونو په برخه کې مول وستل چې مرکبونه په خپلو کې درې ډوله اړیکې لري، او د دوی ترمنځ هر اړیکه د یو کیمیاوي حالت لامل ګرځي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو،
د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکاري د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
مننه چې درسي ساعت مو تر پای واورید. نو د دریو ټولګیو د کیمیا مضمون نن نه درس هم دلته پای تر رسیدي. تر بل درسي ساعت مو پخته سپارم.
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.